درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست وایم. دا په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي د ازادي وروسته یو ساعته پښتو دری پروګرام دی او تر شپږ بجو وروسته به په لنډو څپو یو ویشت نولس او پنځه ویشتو د ماښام تر شپږو خپرونې ولرو. نن جمعه ده، د څوارلسو دویم کال د لیندې لسمه د دوه زره درې ویشتم کال د ډسمبر لومړی. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د څه باندې درې زرو کانتینرونو د لیږد بهیر روان دی. د دې خونې یو مسؤول خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل د دوو کانتینرونو لیږدول د چهارشنبې پر ورځ پیل شوي.
په نورمال شکل باندې د کراچۍ نه د هغه کانتینرو درې زره چې د پاسه کانتینرو چې په اسلام آباد کې تعهد شو پروسه د انتقال شروع شوله او کانتینر د هغه ځای نه راووتل. بغیر د هغه څلور سوه کانتینرو چې هغه
د پاکستان حکومت له څه باندې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو څه باندې درې نیم زره کانتینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار کړي وو. څه باندې څلور سوه کانتینرونه اوس هم د پاکستان د حکومت په حساس یا د بندیزونو په لیست کې دي چې تر پروسس وروسته ممکن خوشې شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ستاندارد ملي اداره وایي څلېرویشت ټانکره بې کیفیته تیلې بېرته ایران ته ستانه کړي. دغې ادارې پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د بې کیفیته تیلو ټانکرونه د دې ادارې په وینا په تیرو دوو ورځو کې د فرال بندر بیرته ایران ته ستانه کړای شوي. په دوام کې له افغان سوداګرو غوښتل شوي چې افغانستان ته بې کیفیته تیل وارد نه کړي، کنه د سرغړونې په صورت کې ورسره قانوني چلند کیږي. د افغانستان بانک چې طالبان یې اداره کوي اعلان کړی تر دې وروسته د انفرادي حسابونو لرونکي کولی شي په اونۍ کې زر ډالره چې د اویا زر افغانیو معادل کیږي له خپلو حسابونو وباسي. دغه بانک په هغه اطلاع کې چې پرون پنجشنبه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي که د امریکایي ډالرو انفرادي حساب لرونکي په میاشت کې یو ځل د پیسو غوښتنه وکړي نو کولی شي درې زره امریکایي ډالر له خپل حساب وباسي. تر دې مخکې په افغانستان کې د انفرادي حسابونو لرونکو کولی شول چې په اونۍ کې شپږ سوه امریکایي ډالر او په میاشت کې دوه زره امریکایي ډالر وباسي. د مصر د دولتي اطلاعاتي خدماتو ادارې مشر زیار شوان وایي مصر او قطر په غزه کې د دوه نورو ورځو لپاره د اوربند غزولو په باب مذاکرو ته دوام ورکوي. پرون ناوخته د بلې ورځې په مخه د اوربند دوام خبر ورکړل شو. د جرمني خبري اژانس دی پی د راپور له مخې رشوان ویلي د لنډمهاله اوربند غزول د نورو بندیانو او یرغمل شوو خلاصولو او غزې ته د نورو بشري مرستو رسیدو ته زمینه برابروي. قطر او مصر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د لنډمهاله اوربند پر سر په توافق کې منځګړیتوب کړی. دغه لنډمهاله اوربند له تېرې جمعې نافذ شو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. او څلور پناه غوښتونکي د اسپانیې د جنوب سواحلو ته څیرمه وروسته له هغه مړه شول چې په پناه غوښتونکو له یوې بار کښتۍ د ځان اچولو ته مجبور کړی شول. د اسپانیې په جنوب کې د کادیس ولایت د مطبوعاتي دفتر پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د چهارشنبې ناوخته له دې کښتۍ د شپږو ماشومانو په ګډون یو دېرش نور کسان ژوندي پاتې شوي او څلور یې روغتون ته لیږدول شوي. د اعلامیې له مخې کامپوسوتو ساحل ته نږدې د کښتۍ چلوونکو اووه ویشت کسان مجبور کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي او له دې کبله څلورو کسانو سا ورکړه. اته نور کسان بل ساحل ته نږدې له کښتۍ خېز اچولو ته اړ کړای شوي وو. د کښتۍ چلوونکي چې د بې پیلوټه الوتکې لخوا د هغوی د ځای ځایګي د تثبیت لپاره تعقیبېدل تښتېدلي دي. چارواکو ویلي دغه پناه غوښتونکي د شمالي افریقا د څو هیوادونو دي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه و معرفي ته په نوی ډیلی کې افغان سفارت بیرته قنصلي چارې پیل کړې. یو افغان جنرال قنصل سید محمد ابراهیم خیل وویل
از ما خواهش کردن که در پلی کارهای ممبئی و حیدرآباد شما کارهای بخش قنصلی سفارت را نیز به دوست بگیرید.
د بشری حقونو څار سازمان ویلی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځینه فعالانو ځپل دوام لري. نن جمعه د دسمبر لومړی د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده.
څرنګه چې ایچ آی وی یا ایډز تاسو یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې وضعیت لري د انتاناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه او د کونړ څلورو لرو پرتو درو ته د سړکونو جوړولو کار پیل شو.
په غازی آباد ولسوالۍ کې څلور سړکونه شروع شوي دي چې یو د درین درې طرف ته دی، یو د هلګل درې طرف ته دی او یو د کاسګل درې طرف ته دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د هند په پلازمینې نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د قنصلي چارو د بیا پیل خبر ورکړل شوی دی. د سفارت دوو ډیپلوماتانو ویلي دغه سفارت مسؤلیت یې د هند د حکومت په غوښتنه منله. تېره جمعه د افغانستان د تېر جمهوري نظام سفیر فرید مامونزي دغه سفارت د بشپړ تړلو خبر ورکړ. وروسته د طالبانو یو جګپوړي چارواکي وویل هند کې افغان سفارت او قنصلګرۍ له دوی سره په تماس کې دي او ژر به سفارت برتا پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د هند په حیدرآباد کې د افغانستان جنرال قونسل وایي په نوې ډیلي کې د هند حکومت په غوښتنه د افغانستان د سفارت مسؤلیت اخیستی دی.
د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزارت موږ دواړه جنرال قونسلانو ته وویل چې ځانونه ژر د بهرنیو چارو وزارت ته ورسوئ. کله چې هلته لاړو دوی وویل هغسې چې دوی میاشتې مخکې مو ویلي وو چې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت نه تړل کیږي. دوی له موږ هیله وکړه چې د ممبۍ او حیدرآباد د کارونو تر څنګ د سفارت قونسلي چارې هم پر غاړه واخلو.
تر دې مخکې د هند لپاره د تیر جمهوري نظام لخوا ګمارل شوی سفیر فرید مامونزي تیره جمعه د افغانستان د سفارت د دایمي تړل کېدو خبر ورکړی و. حیدرآباد کې جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل او په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک پرون په نوې ډیلی کې د سفارت په انګړ کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ ته اوچتولو ویډیو هم خپره کړې ده. ابراهیم خیل ویلي مخکینی درې رنګ ملي بیرغ زوړ شوی و چې پر ځای نوې بیرغ اوچت کړای شو. په نوې ډیلی کې یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل له دې سره د سفارت ټکنۍ شوې چارې بیرته پیل شوې دي. زکی وردک ویلي چې سفارت به خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي او افغانانو ته به خدمات وړاندې کوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي و چې وار له مخه یې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو او هیله یې درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د دوی د فعالیتونو د دوام لپاره اغیزناک تمام شي. سفارت ویلي و چې برعکس په دې وروستیو اتو اونیو کې د کنټرول د پریښودو لپاره دواړو لورو هندي حکومت او طالبانو تر فشار لاندې راوستي وو او بالاخره له یو ستونزمن انتخاب سره مخ شو. په اعلامیه کې افغان سفارت له هند غوښتي وو چې د سفارت د سرپرستۍ په برخه کې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان د سفارت ټول اموال موټر او په بانکي حساب کې شاوخوا 15,000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ویلي وو ډیر ژر به دغه سفارت بیرته پرانستل شي. په هغې ویډیو کې چې محلي رسنیو پرون خپره کړې سید محمد ابراهیم خیل او زکی وردک د طالبانو له حکومت سره د خپلو تماسونو خبره نه ده کړې. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو پاکستان، ترکیه، روسیه، چین او ځینو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خزینه فعالانو ځپل دوام لري. ځینو خزینه فعالانو دغه بنسټ ته ویلي خزینه اعتراض کوونکي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. طالبانو ویلي په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. دا مهال د ښځو د حقونو څلور فعالانې جولیا پارسي، ندا پروانی، منیژه صدیقي او پریسا آزاده د طالبانو په توقیف کې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د بشری حقوقو د څار سازمان وی لا هم د شوزو څلور فعالانې جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی او پریسا آزاده په خپل سری ډول تر نیولو وروسته د طالبانو په توقیف کې دي. هیومن رایټس واچ پرون پنځشنبه په ویلامه کې د طالبانو لخوا د خپل سرو نیونو، د شوزو د حقوقو د فعالانو ګواښلو او شکنجه د دوام په تړاو یو ور بیا د شوزو د دوغو څلور فعالانو یادونه کړې ده. دغه بنسټ ویلی چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د ښځو له حقونو د طالبانو د سرغړونو اراده نور هم جوته سوه. د اعلامیې په دوام کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو د اعتراضونو دوام ته اشاره شوې چې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعارونو په ورکولو سره لارو سړکونو ته راوتلې وې. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې طالبانو دغو اعتراضونو ته په تاوتریخوالي، توقيف او شکنجه سره جواب ویلای دی. د شوزو د حقونو یوې فعالې دغه بنسټ ته ویلي چې همکاران یې د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو د خوندیتوب په باب سخته اندېښنه لري. د هغې په وینا د شوزو د حقونو فعالانې په پرله پسې ډول تر فشار لاندې دي او اندېښنه لري چې ممکن ونیول سي. د جولیا پارسی یوې خپلوانې تیره چهارشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د شوزو دغه فعاله د طالبانو په توقیف کې له رواني ستونزو سره مخامخ ده. جولیا پارسی له خپل زوی سره دوی میاشتې مخکې په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوه. د طالبانو چارواکي چې زیات وخت د ښځو د فعالانو، د مدني ټولنې د غړو او خبریالانو د نیولو په باب څه نه وایي، د جولیا پارسی او دریو نورو ښځینه فعالانو د توقیف په باب یې هم چوپتیا خپله کړې ده. مبارزو او مخکښو ښځو د غورځنګ غړي شمایل توانا وایي د طالبانو حکومت د ښځو په ځپلو سره د بشري حقونو له نړیوالې اعلامیې سرغړونه کړې ده.
چنانچ که تاکید در اعلامیه حقوق بشر شده در ماده
لکه څنګه چې د بشري حقونو د اعلامیه په لومړۍ او دوهمه ماده کې ټینګار شوی چې انسانان باید د برابرۍ، ازادۍ او انساني کرامت حق ولري او بشري ازادۍ باید تر پښو لاندې نشي. خو له بعد مرغه طالبانو د اعلامیه له دې ټولو مادو سرغړونه کړې ده. په دې دوه کلونو کې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه نقض کړې ده. موږ اوس هم د طالبانو په زندان کې څلور اعتراض کوونکي ښځې لرو چې له بعد مرغه په ډېرو سختو شرایطو کې شکنجه کیږي.
طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي. څه باندې 800 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړای سوي دي. طالبانو د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلي او په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع اعلان کړی دی. د طالبانو دغه اقدامات په افغانستان کې دننه او بهر له زیاتو عکس العملونو او انتقادونو سره مخامخ سوي، خو بیا هم د طالبانو دریځ نرم سوی نه دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له چټکېدا سره یو شمېر افغان پناه غوښتونکي ادعا کوي چې پاکستانی پولیس لویدیځو هیوادونو سره د کیس لرونکو افغانانو نیول هم زیات کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمېر فعالان وایي یو شمېر هغه کسان چې د جرمني او امریکا په څیر هیوادو کې د کډوالۍ کیسونه درلودل بیرته افغانستان ته لیږل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې سنا کاکړ جوړ کړی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د اقامت اسناد او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي دي. افغان کډوال زبیر الکوزی چې په اسلام آباد کې اوسېږي دا کوي چې د اوسېدنې اسناد او څو لویدیځو هیوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، خو بیا هم د چهارشنبې په ورځ د څلورم ځل لپاره د پولیسو لخوا نیول شوی او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زه پاسپورت او ویزه لرم. دا څلورم ځل دی چې د پولیسو له لورې په اسلام آباد کې نیول کیږم. زه د جرمني، امریکا او استرالیا دوسیه لرم. د جرمني اسناد مې پولیسو ته وښودل، هغوی اسناد راڅیرې کړل. د شرف دفتر اسناد هم راڅیرې کړل. پولیسو څو څپېړې په مخ راکړې او څلور ساعته وروسته یې خوشې کړم.
په ورته وخت کې یو بل افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې هغه او یو شمېر ملګري د چهارشنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د پاکستانی پولیسو لخوا ونیول شول.
در حال کې ما کیس نمبر ما
په داسې حال کې چې ما د دوسیې شمیره او د استرالیا د سفارت پاڼه وروښودل او نور همکاران چې دلته راغلي او امریکا ته دوسیې لري د امریکا د سفارت نه ترلاسه شوې پاڼې پولیسو ته وروښودې. پولیسو وویل چې دا موږ ته مهمه نه ده. هر ځای مې زنګ وواهه، ټولو وویل دا مهمه نه ده. دا دوی عمومي هدف د پیسو راټولول او پیسې ګټل دي او زموږ په منځ کې ویره خپروي.
د پاکستان موقت حکومت په تیره بیا دغه هیواد پولیسو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې یوازې هغه کډوال شړل کیږي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یا UNHCR او د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM د نوي راپور له مخې په دې وروستیو کې د POR کارتونو سره د افغانانو د نیولو بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې وایي سږکال له شپږ ویشت زره نیول شویو کسانو څخه 4250 یې د POR کارتونه درلودل. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان له ناوړه چلند سره پر کډوالو د ځپلو فضا رامنځته کړې، څو دوی دې پایلې ته ورسیږي چې له ستنېدو پرته بله لار نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د پاکستان حکومت غوښتي چې د پولیسو لخوا له کډوالو سره د ناوړه چلند مخه ونیسي او د هغو افغانانو د بیرته ستنېدو مخه ونیسي چې د دې سازمان په باور په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د چارو یو شمیر فعالان وایي یو شمیر هغه کسان چې د اوسېدو اسناد او د غربي هیوادونو لکه جرمني او امریکا دوسیې لري هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. یو له دغو فعالانو علي دانش ازادي راډیو ته وویل
حتی هغه کسان هم وویستل شول چې د انګلستان او امریکا لخوا یې د کډوالۍ دوسیې بشپړې شوې وې. حتی هغه کسان هم چې د المان دوسیې درلودې د هغوی ټول کارونه د المان له سفارت څخه خلاص شوي وو، هغوی هم دا مهال په کابل کې دي او له دې ځایه شړل شوي دي. موږ هغه کسان درلودل چې دوی د ملګرو ملتونو له دفتر څخه د آی سی سی او پی او آر کارتونه درلودل. دوی زما د سترګو په وړاندې وشړل شول او همداراز ډیری نور کسان چې ویزې درلود.
د تیرې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له هغه هیواد څخه د څه باندې 1.1 میلیون افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی چې د اوسېدو اسناد نه لري. د دغه هیواد د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګتی اعلان وکړ چې دغه بهیر به په یوې میاشت کې بشپړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل او حماس ډلې پرون په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر تمدید موافقه وکړه. له دې سره ممکن له دواړو لوریو د نورو بندیانو او یرغمل شوو کسانو خوشي کېدو ته زمینه برابره شي. په غزه کې لومړنی اوربند تیره جمعه نافذ شو چې وروسته پر غزولو موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ پرون ناوخته په وروستیو شیبو کې د بلې ورځې لپاره د اوربند پر غزولو موافقه وشوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې هدف د نورو یرغمل سویو او بندیانو خوشی کېدو ته د زمینې برابرول دي. حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون پنځشنبه هم دوی اسرائیلي شزي خوشی کړي او د اسرائیل پوز تمشول چې نور یرغمل سوي کسان به هم خوشی شي. حماس ډلې د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزه تاړانګه هوایی او ځکني عملیات وکړل. لکه چې تیره جمعه پر لومړني اوربند موافقه وسوه، په ورځ کې لږ تر لږه لس اسرائیلیان او د نورو هیوادونو وګړي خوشی شوي. په بدل کې هم د اسرائیل له لوري لږ تر لږه 30 فلسطینی بندیان خوشی شوي دي. اسرائیل وایي 125 کسان چې په هغوی کې په لسګونو سرتیري هم شامل دي لا هم د حماس ټلې په بند کې دي. په غزه کې د اسرائیل تر عملیاتو وروسته تر ممکنه حده د لنډمهاله اوربند د غزېدو لپاره نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې په غزه کې د وروستۍ جګړې له کبله په زرګونو فلسطینیان وژل سوي او د دې ښار د 2 میلیونو او 3 لکه اوسېدونکو له ډلې څه باندې 3/4 برخه یې له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره سوي دي. له دې سره په غزه کې یو بشري بحران رامنځته سوی. اسرائیل ویلي کله چې اوربند پای ته ورسیږي د حماس ډلې د شنډولو لپاره به بیرته جګړه پیلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې د جګړې له پیل وروسته یې سیمې ته د خپلو دریو سفرونو پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو عالي رتبه چارواکو سره کتلي ویلي هیله مند دی چې اوربند شایي وغځول سي او نور یرغمل سوي کسان به خوشي سي. قطر او مصر چې د اوربند په موافقه کې منځګړیتوب کړي هڅه کوي چې د دوه ورځو په مخه د اوربند پر غځېدو موافقه وسي.
لا خبرونو ور اخوا
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته
لا برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت او رسپانه دیو مطلب په سرلی کې وایي پاکستان غواړي چې لخپل یو یالت څخه په ورځنی ډول لسره کډوال وباسي. رسپانه د بلوچستان یالت د چارواکو له قوله وایي پولیسو ته امر شوی څو په اصل هاو زرو هغه افغان کډوال چې د دوی په خبره په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري له پاکستان وباسي. د ورسپانې په ټکو د اقدام په داسې حال کې دی چې له ټول پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په وروستیو څو ورځو کې یو څه کم شوی و. ورسپانې په وروستیو څو اونیو کې د چمن سپین بولدک د اعتراضونو په اړه چې لا هم دوام لري لیکنه کړې ده. انډیپندنت وړاندې وایي اعتراض کوونکو د پاکستان پر هغو نوو مقرراتو چې د تګ راتګ لپاره د ویزې درلودل لازمي کوي او د غیر قانوني کډوالو د تګ مخه نیسي نیوکه کړي او دغو اعتراضونو په سیمه کې د موټرو تګ راتګ هم له ستونزو سره مخ کړی دی. میاشت وړاندې لکه چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو ایستلو لړۍ پیل کړه، تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. ورځپاڼه د چارواکو له قوله وایي افغان کډوال له پاکستان څخه د ایستلو له ویرې د دې هیواد لرو پرتو سیمو ته تللي او پټ شوي دي. ورځپاڼه د بلوچستان ایالت د ویاند جانت سیکزی له قوله لیکي پولیسو ته امر شوی څو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ونیسي. هغه زیاته کړې له چارواکو غوښتل شوي چې په ورځني ډول 10,000 افغانان وباسي. انډیپندنت وړاندې وایي ښاغلی یاتسکزی د خبرې وروسته له هغې کوي چې چارواکو په تورخم او چمن کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو د پروسې د ټکنۍ کېدو خبره وکړه. په داسې حال کې چې انډیپندنت له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ایستلو مطلب خپور کړی دی، ګارډین ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د پوهنې د پخوانی وزیر له قوله ویلي د دې امکان شته چې طالبان دې ته راضي شي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. رنګینې حمیدي ورځپاڼې ته ویلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي ځکه د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي د نجونو د تعلیم ملاتړ کوي. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې او تیر کال طالبانو نجونې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. ګارډین وړاندې وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې پکې ښوونځیو ته نشي تللی. ورځپاڼه زیاتوي طالبان داسې پالیسي پلي کوي چې جنسیتي تبعیض ګڼل کېږي او پر بنسټ یې ښځې په عامه ځایونو کې له کار کولو، پارکونو، عمومي حمامونو او ورزش ځایونو ته له تګه منع کړی شوي دي. د تېر جمهوري نظام د پوهنې وزیر ګارډین ته ویلي نړیواله ټولنه کولی شي د طالب مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف څخه په ګټې پر دوی فشار واچوي چې ښځو ته د کار او نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. میرمن حمیدي وایي طالبان داسې ډله ده چې ټول غړي یې په یو آن نه دي. د دوی ترمنځ د بلې هرې ډلې په څېر اختلاف نظر شته. د هغې خبره د اختلاف د نجونو د تعلیم په اړه د دې ډلې ترمنځ ډېر دی او ډېر شمېر طالبان غواړي چې د نجونو پر تعلیم د بندیز فرمان لغوه شي.
نن جمعه د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. روغتیا پالان وایي خلک په بیلابیلو لارو په ایډز اخته کېدای شي، خو اړینه ده چې د مخنیوي، پاملرنې او درملنې لارې چارې عملي کړي. دوی په افغانستان کې د ایډز په اړه د پوهاوي د پروګرامونو له ځنډېدو او د مخنیوي د لارو چارو په اړه شکایت کوي. په دې اړه پام وکړئ د عابدې سپوږمۍ رپورټ.
د دسمبر لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ده. ایډز داسې ناروغي چې انسان پرې له بیلابیلو لارو اخته کېدای شي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډیری وخت یې آن د پټولو هڅه کوي. خو په ایډز د اخته کېدو یوازینۍ لاره ناخوندي جنسي اړیکه نه ده. نور لاملونه هم شته چې له لارې یې دغه ویروس له ناروغ د روغ انسان د وینې جریان ته داخلېدای شي، لکه د استعمال شویو سرنجونو، د ویښتانو خریلو، د استعمال شویو پاکیګانو او دغه شان د غاښونو ډاکټرانو د استعمال شویو وسایلو له لارې چې له وړاندې پرې ایچ آی وی ویروس اخته انسان ته کارول شوي وي. د دې ترڅنګ په نشه یي موادو روږدي کېدل او وقایې ته نه پاملرنه د ایچ آی وی ویروس د لېږدېدا بل لامل بلل کېږي. له ډېرو هڅو وروسته مو د کاپیسا ولایت یو اوسېدونکی امیر چې په ایچ آی وی ویروس اخته دی دې ته تیار کړ چې له ازادي راډیو سره خپلې تجربې شریکې کړي.
مدت یک سال می شود که از مرض ایچ آی وی یا ایدز رنج می برم.
زه له یو کال راهیسې په ایچ آی وی اخته یم. دا ویروس دوه اونۍ وروسته له هغه په ما کې پیدا شو چې د غاښونو د رغونې او ډکولو لپاره د غاښونو ډاکټر ته لاړم. له هغه دوه اونۍ وروسته تبه، د ستوني درد راته پیدا شو، خارښ، ستړیا، د عضلاتو درد او د ملا درد مې درلود. د وینې له معایناتو وروسته معلومه شوه چې زه په ایچ آی وی اخته شوی یم.
دوچار مرض یا ویروس ایچ آی وی شدیم.
امیر وایی د امکاناتو د نشټوالي له امله یې تر اوسه بشپړه درملنه نه ده کړې. هغه زیاته کړه چې په کاپیسا ولایت کې د ایډز درملنې ډېر امکانات نشته او ډاکټرانو ورته سپارښتنه کړې چې کابل ولایت ته ولاړ شي. دا چې اچ آی وی ویروس د انسان له بدن سره څه کوي او د مخنیوي او درملنې لپاره یې باید څه وشي، د ساري ناروغیو له متخصص ډاکټر عادل شاه څخه به واورو.
څرنګه چې اچ آی وی یا ایډز یو وایروسي ناروغي ده او د انسانانو ترمنځ د انتقال چانس یې زیات دی، او د زیات مقاومتي سیستم یا ایچ او تاکوار ایمون ډیفیشنسي ډیزیز، یعنی معنا داسې یو قسمي ناروغي ده چې هغه د زیات مقاومت ضعیفه کوي، خصوصا هغه مقاومت په طبیعي شکل چې زیات لري د انتاناتو په مقابل کې دغه ضعیفه کیږي. نو په همدې خاطر معنی هغه کسان چې په دې ناروغي معنی مبتلا اوسیږي یا اخته اوسیږي، ټول هغه ناروغي اوسخه چې هغه عامه ناروغي دي لکه اسالات یا سینه بغل یا نور ناروغي څخه باید ځان وژغوري تر څو وکولی شي چې دا ناروغي په صحیح شکل باندې مخکې لاړ شي.
د متخصصینو په خبره په ایچ آی وی اخته کس د نورو ناروغیو په وړاندې د ځان پاملرنې او د درملنې پروسې د تعقیبولو سربیره باید نورو ته د ایډز د لیږد مخنیوي لارو چارو ته هم پاملرنه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته ده اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وصلې ما په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زنه ته کوم څه دوا ده.
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زره نمیلات د کلیکول سوالی سره سرپالی کیم. ما پیغام دادی د هلمند ولایت کلیکول سوالی هغه دشتونه چې اوس په الحاله خلک استوګنه یا ژوندۍ باندې کوي، آیا اوبه تر داسې اندازې پرې کښته شوي دي چې 150 متره پورې اوبه رسېدلې دي؟ نو دا ټولې په سولاری برېښنا باندې موږ کار او اوس په الحاله موږ د غنمو کښت یا د جوارو کښت یا د پنبې کښت باندې په دې به موږ څه شي جوړ کړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه امیر احمد د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه دغه پیغام پیژنم. زما د وړوکو چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته د کجکي ولسوالۍ د سپیکر په سیمه کې د موبایل یعنی مخابراتی شبکه خدک شیردی افغان بیسیم.
سلامونه نیکیل احترامات تازدی ریڈیو کرکن خوردین کو تا خدای دی اکسٹل بروج و خشال است. دا پکتکا ولایت از خاوی و دستوری و سیدن که ما نوی در ارپول چراو کسخه هیله کیگی چی مفتش مخابراتی شبکه و رسی موگی چی مخابراتی شبکه ندر چلکنون لستونز سر دیر مخیو موگ دا جاو باید تریو چاپر ورسی.
السلام علیکم. زه محمد الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګي مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به مو که پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201.
دا په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي د ازادي وروسته یو ساعته پښتو او دري پروګرام دی او تر شپږ بجو وروسته به په لنډو څپو یوویشت نولس او پنځه ویشتو د ماښام تر شپږو خپرونې ولرو.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.